یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې نن د سې شنبې ورځ د هود د میاشتې 28مه نېټه ده. نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې 19مه نېټه ده. دا خپرونه به تر یوې بجې پورې وي. د خبرونې په ترڅ کې تاسو افغانستان او سیمې پر حالاتو د وروستیو خبرونو تفصیل اوریدلی سئ. په دې خبرونه کې به وروسته واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ملي امنیت د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار سره روابط پرې کړي اعلان کړي دي. د رپورټونو جزئیات وروسته درته وایو. اول به رضوان مراد خبرونه ووایي.
السلام علیکم. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرانیانو او نورو اهدافو حمله وکړي. د بلخ امنیتي مقاماتو په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره د لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. او د هالند پولیسو د ډزو له پرونې پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرنیانو او نورو اهدافو بریدونه وکړي. د امریکا سفارت پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه یې د روانې میاشتې له نیمې وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې دا راز راغلي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او د نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بیلابیلو هدفونو حملې وکړي. د امریکا سفارت د خپلو اتباعو په ګډون له ټولو غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنه کړې ده. د بلخ امنیتي مقاماتو په مرکز مزار شریف کې د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره د لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وري په لومړۍ نیټه په دې ښار کې لمانځل کیږي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
منسوبین قلوردو
د سرنوی شاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین یعنی د 209 شاهین قلوردو مټول منسوبین د خلکو د خ امنیت لپاره ګمرل شوې دي. خلکو ته ډاډ ورکو چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د نوروز او ګل سرخ میله ګډه وډه کړي. د نوی کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څور زی ورسته له هغې نیول کیږي چې د پخواني والی عطا محمد نور او پخواني امنی قومندان اکرم سامی وسلوالو د بلخ د نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښته وکړي. په بغلان کې د سړک د غاړې یو بم چاودنې دوه پولیس وژلې دي او یو یې ټپي کړی دی. د بغلان د امنیت قومندانې ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون په مرکز پلي خمرې کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو د سپرلۍ پر موټر ماین وچاودید. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ملکي وګړو پر یو موټر هم د ماین چاودنه شوې وه چې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د هالند پولیسو د ډزو له پرونې پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. دا خبر د هالند رسنیو نن ورکړی او په دې اړه چې دا دوه کسان له پرونې پیښې سره کوم تړاو لري او کنه څه نه دي ویل شوي. د هالند په اوترخت ښار کې د دوشنبې په ورځ پر یو ټرموای د ډزو په پرونې پیښه کې درې کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. پولیسو پرون وویل چې له پیښې وروسته یو مشکوکو دېرش کلن کس نیولی دی. په هالند کې د پرونی وسلوال برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. تر دې پیښې وروسته په دې ښار کې ښوونځي تړل شوي او په هوایي ډګرونو او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نیوزیلینډ کې د تېرې جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیښو کې 50 کسان ووژل شول او له 40 زیات زخمیان شول. په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله پر اوتلو سرابونو کې د څپاسه زرو کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د 40 کسانو وژل کېدل تایید شوي خو ویره ده چې د څپاسه زر کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې ناورین بللی وژل شوي وي. له 4 ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمه تیزو بادونو او ورښتونو سخته وځپله. د دې موسمي طوفانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور هیوادونه هم زیانمن شوي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې طبیعي پیښې لږ تر لږه 90 کسان وژلي دي. او د فرانسې دفاع وزیر په ناتو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې وای چې له دې ټلوالې سره وفاداری باید بې شرطه وي. فلورنس پارلی چې پرون دوشنبه په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست پاتریک شنهان سره د سوریې په اړه له خبرو مخکې په اتلانتیک شورا کې څرګندونې کولې، پوښتنه وکړه چې آیا له ناتو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده، او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر دا څرګندونې په اروپا کې د ناتو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس دی. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي چې د امریکا له اوګو بار سپک کړي او د ناتو په بودیجه کې زیاته ونډه واخلي.
دا د ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورټ واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لوړپه چارواکو ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کوي. ولی د دې مسلې جزئیات په خبرونه کې درته لرو. په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځ پاڼو ته کتنه کوو چې په کابل کې پر کومو مهمو مسئلو باندې تبصرې شوې دي. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسئلو کې په دې اړه اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو ترکیه ادا کړي چې له ایران سره په ګډه د کوردانو د بیلتون غوښتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړي دي، په دې اړه نړیوال عکس العملونه څه دي او دا لانجه څه سوې ده. په دې خبرونه کې په اونیزو پروګرامونو کې تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو.
سنین مختلفی هست دیگه که گوشدبگیرها سبب میشه اکثرا در
د هغه اوریدونکو لپاره مخصوصا چې د غوږونو بیماری لري دغه پروګرام دا اوریدل مه هیروي. د دې خبرو انتر پای را سره اوسئ. د خبرونې اول مطلب مو پر دې دی چې ځینې رسنیو د امریکا د حکومت د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په حواله ویلي دي چې د امریکا متحدو ایالاتو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کړي دي. حمدالله محیب تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د افغانستان په سفارت کې په یوه خبري کنفرانس کې راڅرګند سو. په دغه خبري کنفرانس کې سخت انتقادونه وکړل چې ډېر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کار ته متوجه ول. دې مسالې د واشنگتن کې د رپورټونو پر اساس چارواکي په قهر کړی دي او دا چې څه ډول عکس العملونه تازه راغلي دي اکرام الله اکرام به په ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ پروانو خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب له توند انتقاد وروسته د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلي محیب سره اړیکې بندوي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی. ښاغلي محیب د تیرې پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګو چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب زیاته کړ چې خلیلزاد خای دی او موقت حکومت جوړولو هڅه کوي څو د بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتنوي استعمار پر مهال د هند نیمي وچ لپاره د موظف ادارې د مشر لقب. سرچینو رويټرز ته ویلي چې لدی سرګندونو یو ورځ وروسته په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ډیوډ هیل ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته ویل چې بلدی ورسته واشنگتن ته نشیت للی. یو پخوانی افغان چارواکی چې د موضوع د حساسیت لوج نه غوړي خپل نوم افشا کړی وای هیل غنی ته وویل چې د امریکا ملکی او فوزی چارواکی بلدی ورسته له محب سره په کابل او واشنگتن کې خپل تماسونه بند کړي. دی پخوانی چارواکی همدار شان رويټرز خبري اژانس ویلي دي چې لدی سرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کول ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان باور لري چې امریکا څه کوي له دلاري په افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پرې خپل غوښتنې ومني. لډلې سید خالد سادات نن ازادي رادیو ته ویل
زما باور دا چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنۍ غبرګون د امریکا اوسنۍ چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخه چې امریکایان څنګه کول شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه وختونه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خغلی سادات وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لورې پکې دخیل وي. هڅه وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر واخلو خو ونه توانېدو. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه دستي سونه ویل خو زیاته کړه چې د ورځې په جریان کې به په دې اړه خپل غبرګون څرګند کړي. د دې شورا ویان د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب له څرګندونو روس ته ویلی و چې خغل محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نه د احضار شوی بلکې په دې وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوی لیدنې درلودي. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینې له رويټرز اژانس سره په خبرو کې منلی ده چې د محب د لدی کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل یو لار د ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه دستي له څه ویلو ډډه کړي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د تیرو 15 پړاوونو په خبرو کې افغان حکومت غډون نه لره او ځکه په دې خبرو کې لپاره مختګ وروسته ولسمشر غنی په غډون افغان چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې د خزو د تعلیم په څیر د تیرو 2 لسیزو لاستراوړنې باید خوندي پاتې شي. حمدالله محب په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په توګه لدندې وروسته د ملي امنیت د صلاحکار په دنده وګمارل شو. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او افغان حکومت سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د افغانستان سفیر فیض الله کاکړ په رون رويټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه باید نور هیوادونه خبري اترې ونه کړي. طالبانو او امریکایي چارواکو تایید کړی چې د دوی په خبرو کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټرو د محلويش او همدارس د دې ضمانت په اړه خبري شوې چې د افغانستان له قلمرو څخه به د نور هیوادونو پر ضد فعالیت ته اجازه نه ورکول کېږي. خغلی کاکړ ویلی یوازې افغان حکومت په دې اړه پریکړه کولای شي چې د افغانستان قلمرو باید د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسو د اکرام الله اکرام څرګندونه واوریدې. و موریدل په رپورت کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د نن ورځې په جریان کې به دوی پر دغه لنجمنه مسله باندې خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان رابرټ پلادینو د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حمدالله محب د جمعې په ورځ خبرو ته ورغوښتی وو او هلته یې ورته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت څومره د وروستیو څرګندونو څخه ناراضي دی او خوشاله نه دی. د یو شمیر رپورټونو پر اساس البته دا چې د امریکا حکومت که له حمدالله محب سره روابط پرې کوي دا به پر حمدالله محب د هغه پر کار باندې څه اغېز ولري وروسته به جزئیات معلوم سي. خو د واشنگټن اگزامینر یوې لیکوالي په دې مسله باندې په یوه مقاله کې لیکلي دي چې حتی کېدای سي چې حمدالله محب ته نور د امریکا حکومت د امریکا د سفر ویزه هم ورنه کړي. حمدالله محب امریکایي میرمنه لري، لایلا دامس د میرمن ده، د هغې سره یو زوی او یو لور هم لري. د هغه میرمن مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د اداري هیئت له لوړ پوړو چارواکو څخه وه او د افغانستان کې د ماشومانو سره د مرستې یوه اداره هم لري. نو دا ټول ډېر پیچلي مسایل دي. د ازادي راډیو په خپرونه کې به یې وروسته جزئیات درته وړاندې کړو او وبه ګورو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا څه وایي او پر حمدالله محب د امریکا د حکومت روابطو بندېدل به څه ډول عواقب د افغانستان لپاره او د هغه لپاره ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هوتو وشتمه په افغانستان کې د ژورنالیستانو ملي ورځ ولمانځل سوه. دا په داسې حال کې و چې په افغانستان کې سږ کال څلورم ژورنالیست هم، یعنی د 2019 میلادي کال د پیل راهیسې څلورم ژورنالیست هم ووژل سو. په خوست کې یو سیمه ایز ژورنالیست وویشتل سو او د کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت پر دې مسله خواشیني څرګنده کړه. د نړیوالو ادارو او سازمانونو چې د ژورنالیستانو د ملاتړ لپاره کار کوي هم په دې اړه چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند څومره د خطر سره مخامخ دی اندېښنې څرګندې کړې. او د افغانستان پر حکومت یې غږ کړی چې دوی دې د خبریالانو امنیت ونیسي. په افغانستان کې د خبریالانو د کار او ژوند پر نازک وضعیت باندې رپورت لرو له هلمند الیاس د ایراند کوي.
قل هو الله احد الله الصمد.
دا په خوست کې د وجلسوي خبريال سلطان محمود خیرخوا د پاره په هلمند کې د ژورنالستانو او درسنیو د کارکونکو لخوا د دعا او فاتحه د مراسمو نیولسوي محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیر جمعې په ورځ په یو غلچکی برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یو روغتون کې ساور کړ. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبر اعلانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملینو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اژانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدی او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدی باندې چاودنه وسوله لاغه وروسته موږ ټول ملګري زه خپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر ساحې ته نسم تللی، خبر رپورټ نسم جوړولی، یعنی خبر نسم کور کولی کوم موضوع چې د باندې نسم وتلی. ځان دا احساسوم چې د باندې زه هغه نه یم، ساتل سوی نه یم، یعنی زما خوندیتوب نه دی سوی.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدی د جوبل کېدو تر پیښې وروسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښې وروسته د ځان فړه باندې تشویش لرو، یعنی په شزر باندې کار نسو کولی، په شزر باندې سایه ته نسو راوتلی. یو ډول تشویش را سره دی چې هغه دا تشویش دی چې ممکن موږ دغه سوی خونړۍ پیښې قرباني سو.
نثار احمد احمدی ته د تیرې اونۍ سې شنبه په خپل موټر کې مکناتیسي مین ځای په ځای سوی و چې د دوهمې او زیاړوند د کارتلګان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر چاودنې وروسته سطحي ټپي سو او د شدر ملینې په خاطر کابل ته انتقال سو.
اوس به ورسو فیروزې عزیزی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د ترکیه هیواد له خصوصي هوایی شرکت سره د افغاني صادراتو د انتقال لپاره هوکړه کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایوي مشر خلیل احمد یارمان نن ازادي راډیو ته وویل له ترکیش ایرلاین هوایی شرکت سره هوکړه تر رسیدلی او ډیر ژر به له هرات ولایت نه استانبول ته افغاني محصولات او محمولې صادرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه له هرات ولایت نه یوازې یوه محموله هندوستان ته د هوایی دهلیزونو له لارې صادر شوې، خو له ترکیه سره دغه هوکړه به د افغاني محصولاتو د صادراتو د کچې په لوړېدو کې لا اغیزمنه تمامه شي. د تخار ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې څوار لس کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د تخار ولایت د کرنې مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کانالونه چې په مجموعي ډول 1340 کیلومتر اوږدوالی لري 1035 هکتاره ځمکه به خړوب کړي. د ښاغلي مهربان په خبره د دغه کانالونو په فعالیت سره به د تخار ولایت د کرنې چارې منظمې او کرنیز محصولات به هم د پخوا په پرتله زیات شي. دای وایي په دې سره به د کروندګرو اقتصاد هم ښه شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 9000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ.
روسته په دې خبرونه کې تاسو ته د روغتیا پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې د غوژنو پر مختلفو ناروغیو باندې خبرې سوي دي، نو که تاسو علاقه لري د پروګرام تر پای را سره اوسئ. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ترکیه حکومت بیا ادعا کړي چې له ایران سره پر ګډه پوله یې د کورد بیلتون غوښتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړي دي. د ایران یوې رسنۍ د دې هیواد د پوځ په حواله دا خبر رد کړی ده چې ترکیه وایي چې د کوردانو پر ضد عملیات کړي دي. نوریاس نوری دا مسأله څېړلې ده. نوری صاحب، تاسو خو په دې اړه چې کوم راپورونه کتلي په دې کې څه ویل سوي دي چې ترکیه د کوردانو بلتون غوښتونکو په وړاندې د ترسره سویو عملیاتو ادعا څرنګه کړې ده.
بلې فرشاجان لکه څنګه چې تاسو وویل ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی وسلوال په نښه شوی و. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او د هیله مند چې هغه دوام وکړي. د ترکیه ټي آر ټي تلویزیونی چینل بیا د هیواد کورنیو چارو وزیر سلیمان سولول قوله خبر ورکړی چې نن ویلي ترکیه له ایران سره په ګډه دغه لومړنی پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي، خو په میلیونونو کوردان د ترکیه، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کوردان هم د ترکیه له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک هیواد جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي هغوی سره تړلې دي، اړیکې لري.
نوري صاحب، ایران څنګه کولای شي چې د ترکیه څخه دغه سیوی معتبرې سرچینې لکه د ترکیه د کورنیو چارو وزیر د دوی اداره کړي دوی څنګه دا ادارت کړی ده؟
البته دا مسله یو څه حساسه هم ده. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس د دې هېواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې له ترکیه سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبره رد کړې ده. د اژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیه پوځ د پی کی کی سخت دریځې ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران د وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه واخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران د ناامنۍ او د رامنځته کولو نیت ولري. د یادونې وړ بولو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولې سره د دې هېواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کرد وسلوالو سره نښتې کړي دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تر وروستي نومولی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونو حملې کړي دي. د دې ګوند یو شمېر مشران هم په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسلواله ډله ورسته له هغې چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې ډیره شوې ده.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار نوریاس نوري تحلیل واورید. د اوریدو د دې خبرونې د اوریدو لپاره راسره اوسه. یو زموږ د نن ورځې ټول مطالب تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لطفاً وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام ته چې په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده، وګورو چې د کابل ورځپاڼو پر کومو مهمو مسلو خبرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو په هدف مشورې پیل کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ له پنځم پړاو خبرو وروسته اوس طالب استازي له خپلو مشرانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پر څرنګتیا سلام مشورې کوي. په مطلب کې طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي غونډه کې د قطر د تیرې غونډې پر توافقاتو لاسلیکونه کیږي. د مطلب لیکوال ته د قطر د غونډې یو ګډونوال او پخوانی طالب چارواکي مولا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه لا د طالبانو سلام مشورې نهایي شوې نه دي او معلومه نه ده چې په راتلونکي ناسته کې به له حکومتي استازو سره خبرې وکړي کنه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا ولس پور غواړي طالبان نور غواړي تر عنوان لاندې په خپره شوې مقاله کې لیکلي دي چې د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو له طالبانو او افغان حکومت غوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او جګړه پای ته ورسوي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې ولس بین الافغاني خبرې غواړي، طالبانو بیا هم خپلې دواړه پښې په یوه موزه کې ننویستي او د افغان حکومت پر ځای له امریکا، روسانو، عربانو او ایرانیانو سره د سولې خبرې کوي. په سر مقاله کې وړاندې پوښتنه شوې چې ولې جګړه د افغان حکومت په وړاندې او د سولې خبرې د امریکا په ګډون له ګاونډیانو سره. سر مقاله لیکونکي همدا پوښتنه ځوابوي او لیکي چې طالبان خپلواک نه دي، د سیمې هیوادونه سیاسي، اقتصادي او پوځي مرسته کوي او پر کوم لار چې پاکستان وغواړي بېله فکره په هماغه لار منډې وهي. د سر مقاله په پای کې راغلي دي چې طالبان باید پوه شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت اوس بدل شوی، نوی نسل رالوی شوی او پر وطن او خپلو ملي ارزښتونو سر ورکولو ته تیار دي. نو طالبان باید د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او بین الافغاني خبرو ته تیار شي. ملي ارمان خپلواک او رسپانی زورواکي بایت مجازات شي په عنوان په سر مقاله کې لیکلي دا سر راپورونه شته چې په زری او تور او خولرونکو موټرو کې د کابل خار لېوي سیمه نبلتا د وسلو د لیک تر اتسنګ په همدي موټرو کې قاچاق او اختطافونه هم تر سره کیږي. د سر مقالې د لیکوال په وینا دغه موټر زیاتې په زورواکو او د ملي شورا په غړو پورې تړاو لري. د سر مقالې لیکوال په ولسی جرګه کې د کوچانو د استازي پروین دورانی قضیه ته په اشاره لیکي اوس به ولیدل شي چې عدلي او قضایي بنسټونه د میرمن دورانی له قضیه سره څه ډول برخورد کوي. د سر مقالې د لیکوال په خبره میرمن دورانی وړ مورس په کابل خار کې یو پولیس افسر له دې عمله وهل چې پولیس غوښتل د هغې موټر تلاشي کړي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا متحده عربي اماراتو ته د افغان ولسمشر وروستي سفر ته په اشاره لیکلي دي چې دغه هیواد اوس په یو صادراتي هیواد بدلیدونکی دی. د سرمقالې لیکوال یاد هیواد ته د ولسمشر غني سفر په اقتصادي لحاظ له لاسته راوړنو ډک بللی او لیکلي دي چې د دې سفر په لړ کې د متحده عربي اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په ډیریدو ټینګار کړی ویلي دي چې دوی د افغانستان ټول زعفران اخلي. په سرمقاله کې راغلي دي چې زعفران د مخدره موادو د کښت ځای نشي او اوس د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې عامیږي.
د ازادي رادیو دا اوریدونکو تاسو زموږ ټول خبرونه د ازادي رادیو پر پاڼه باندې کتلای سي او ورولای سي د خپل دوستانو سره شریکولای سي. موږ پر ټوئیټر او پر فیسبوک هم یو او پر انستګرام هم او تاسو د ازادي رادیو پاڼه پیدا کولای سي. په ازادي رادیو کې په ازادي رادیو پر پاڼه باندې لکندار په راپور کې تاسو اوریدلای سي چې په دغه ولایت کې د مطالعې لپاره د ځوانانو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی دی. دغه حرکت اسدالله آشنا پیل کړی دی. وایي چې غواړي د کندهار ځوانان وهڅوي چې کتابونه وای. دوی وای چې د شار په تمځایونو په قهوه ځایونو او نورو مهمو داسې ځایونو کې چې خلک سره راټولېدلی سي د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. دا ډېر جالب مطلب دی. تاسو زموږ پر وپاڼه باندې کتلی سئ. د نورو مطالبو د کتلو او اورېدلو لپاره هم تاسو کولی سئ چې زموږ وپاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کان
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. نوم وجه خان در مزار شریف د بلخ ولسوالۍ نه د تاسو سره تماس کین. پیغام می دغره چې مایوبین په افغانستان کې جدي مورګادي مایوبین شته. هغه ته هیڅ قسمه حقوق نه دولت ورکړي او نه ترجمه نه کوي او نه ورکوي. ولسمشر نه نه غوښتنه ده چې دغه مورګادي مایوبین ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نشي کولی او د کور نور پرسونل یې بیل دی او هغه بازار کې کاروبار نشي کولی. هیڅ قسمه زمینه نشته.
محمد الله خاجن د بادغیس ولایت د غورماش ټول ځوالي څخه شکایت د اتصالات مخابراتي شرکت بارن د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسو چې دا موږ په ولسوالۍ کې بل انتن مسته د اتصالات انتنونو یو موږ میاش په میاش سیم کارتونه بدلو. سیم کارتونه مو په ساده نو کې ګوشې کې دی په یو بانه او بل بانه بس پیسې دیو څو روپۍ دی کریډیټ چې موږ ورواشو پیسې هغه نه لاس افغاني خو مخابرات کړي نه وی افغاني نور هیڅ شبکې سره مو تماس نه نیولې. خدا پر اورځ به یو افغاني نه امور غارش نه مخابرات وزارت پر دغه باندې غوړې سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بله السلام علیکم. بعد السلام زه زمان ستا افغان ملي دایره ته خدا او خنه ده دغه الکترونیکی تذکری د زر ته دره په ختیځون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی. دغه تذکری ډیر مهمه دي. تاسو خو به هم وخت لرو مننه. از ډیر او زنده باد. دا پیغام به نشو په هله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو دلته څو اوریدونکو ستاسو لمنځه د افغان بیسیم پراتساتل شمیره باندې پیغامونه راستولی دي. تازه خان سمسور دوی په مختلفو مسایلو باندې نظرونه راستولی. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه په یو پیغام کې لیکلي دي چې د ملي امنیت سلاکار سره د امریکا د اړیکو پرې کول به هیڅ ډول مشکل جوړ نه کړي. په دې اړه به موږ حتماً په نورو خبرونو کې رپورټ لرو چې د دې مسلې عواقب به څه وي او د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نظر لري. یو بل اوریدونکو ګل حبیب حقمل لزابل ل قلات لیکلی دی موږ د افغانستان د بهونی وزارت څخه غواړو چې په زابل کې د نوې کال تعلیمي کال د شروع کېدو سره په شونځیو کې کتابونه ډیر کړي، ځکه دلته کتابونه کم دي. او د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلی د خبر پښتونخوا د ورسک ډیم د کابل په سیند باندې چلیږي، باید د افغانستان حکومت د دې اوبو مخه ونیسي. فضل کریم صاحب، د افغانستان حکومت د نړیوالو موافقو او قوانینو پر اساس نسي کولای چې په بل هیواد باندې اوبه په بشپړ ډول بندې کړي. که تاسو غواړئ چې د افغانستان د اوبو د ویش په اړه